پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورئ د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار مؤید یوسف وایي په ډیورنډ کرښه د پیښو شوو جنجالونو د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي.
بات هو رہی ہے نہیں سر
خبرې روانې دي. وګورئ پوله هغوی یا هم موږ نه پیژنو، بلکې بین المللي پولې ټوله نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوي. هر نړیواله قاعده تاسو وګورئ.
طالبان تاییدوي چې مشر یې ملا هیبت الله تېره ورځ په فراه کې د سفر پر مهال له دیني علماو سره په بېلابېلو موضوعاتو سلا مشورې کړې دي.
فراه ولایت تللی و، هلته د فراه ولایت کې له جهید علما کرامو سره مجالس درلودل.
یو بل راپور هم لرو چې په ننګرهار کې میشت کوچیان شکایت کوي خپل څاروي په نیمه بیه خرڅوي.
نو خو مې امین جان دا او مې مستا خو وږی دي مال جایستا نه د څاروي څر جایستا بس.
او د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتې کې تر 15 ورځې پرچاوي وروسته نن انټرنیټ بیرته فعال شو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام. طالبانو او ایران پر امریکا تور لګولی چې دوی د یو بل پر ضد پروي. د ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې او په نیویارک کې د یوې ودانۍ د سوځېدو په پیښه کې 19 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. طالبانو او ایران پر امریکا تور لګولی چې دوی د یو بل پر ضد پروي. د ایران د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په تهران کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال وویل د امریکا یوه سیاسي ستراتیژي دا ده چې د افغانستان او ګاونډیانو ترمنځ اختلافونه وپاروي. هغه ژمنه وکړه چې واشنگتن به په دې کار کې بریالی نشي او زیاته کړه چې امریکا به په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو په اوږدو کې له خپلو تیروتنو څخه زده کړه وکړي. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په غونډه کې وویل چې امریکا حتی له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشار ته دوام ورکړي. د ایران او امریکا ترمنځ زړه دښمنی شته، خو طالبانو د زمري په څلورویشتمه وخت له رسېدو وروسته په پرله پسې ډول ویلي چې له امریکا او نورې نړۍ سره د ښو اړیکو جوړول غواړي. د ایران او متحدو ایالتونو په ګډون تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ترکیې او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. د ترکیې د انادولو خبری آژانس د راپور له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره پرون په ټلیفوني تماس کې د افغانستان پر موضوعاتو خبرې وکړې. په دې اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر خپره شوې خبر پڼه کې یوازې دومره ویل شوي چې دواړو وزیرانو د افغانستان روان وضعیت وڅېړه. قطر او ترکیه په دې وروستیو کې هڅې چټکې کړې دي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه بیا فعال کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ اعلان وکړ چې د قطر په پلازمینه دوحا کې پر دې خبرې روانې دي چې د ترکیه او قطر خصوصي کمپنۍ څنګه د کابل په ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعالولای شي. د چاوش اوغلو په وینا د ترکیه او قطر کمپنیو په خپلو کې په دې اړه موافقه کړې، خو دوی له هم د طالبانو د حکومت موافقې ته انتظار دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي ایټالیا د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 12 میلیون ډالره بسپنه ورکړې ده. اوچا وایي په داسې حال کې چې میلیونونه افغانان په یو حساس وخت کې ژوند تیروي، دا پیسې به د بشري مرستو پر چارو او د خلکو د ژوند د ژغورنې پر چارو لګول شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د افغانستان د وګړو له نیمایي زیات بشري مرستو ته اړ دي. لازادې راډیو خبرونه اورئ. د متحدو ایالتونو او روسیې پلاو په جنیف کې د پلان شویو خبرو په درشل کې بیګه په یو کاري مخامنه کې سره وکتل. په پام کې ده چې دواړه لوري نن د ستراتیژیک او امنیتی ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو ښارونو کې د غونډو په لړۍ کې د خپلو اختلافونو په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه داسې مهال شوې چې مسکو د یوه امنیتي تړون جوړېدل غواړي او د اوکراین د پولو په اوږدو کې سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی وینډ شیرمن چې د امریکایي پلاوی مشري کوي بیګا په جنیف کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سرګی ریابکوف او د روسیې د پلاوی له نورو غړو سره د دو ساعتونو لپاره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې وویل چې دوی د هغو دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړې چې نن به د اصلي مذاکراتو په ترڅ کې بحث پرې وشي. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم ګروپ تیر کال رامنځته شو چې هدف یې د وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات دي. امریکایي چارواکي وایي د نهو ماشومانو په ګډون لکتر لګه 19 کسان هغه وخت مړه شول چې د نیویارک په برونکس ښار کې یوې لویې ودانۍ اور واخیست. د دې ښار د اور وژنې ادارې ویلي چې پرون د دې 19 پولیسې ودانۍ د اور وژنې لپاره 200 اور وژونکي لاس په کار شول. په دې اور پیښه کې 13 کسان ټپیان شوي او له دې ډلې 22 کسان روغتونونو ته رسول شوي دي. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي. او د ایران د عدلی او قضایی چارو سلګونه کارکونکو پرون د دوهمې ورځې لپاره په تهران کې د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. معترضان چارواکي تورنوي چې له مخکنیو ژمنو سره سره یې د دوی تنخواوې نه دي لوړې کړي. د دې اعتراض چې په ایران کې نادر بلل کیږي اکثر ګډونوال د ایران د پارلمان پر رئیس محمد باقر قالیباف په قهر وو او د دروغجن په نوم یې د هغه پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې یو سخت محافظه کار شخصیت بلل کیږي مخکې لدې چې په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي د قضایي ادارې د رئیس په توګه د دندې په وروستیو اونیو کې د تنخواو د زیاتولو وړاندیز کړی و، خو نوی حکومت تر اوسه د دې کارکونکو تنخواوې نه دي لوړې کړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولای راځو. د پروګرام اول مطلب ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د ډیورند کرښې په اړه باندې تازه څرګندونې کړې دي. ښاغلي یوسف ویلي چې په ډیورند کرښه د پیښو جنجالونو د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. موید یوسف ډیورند کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي نړیواله پوله بللې، خو زیاتوي تر اوسه هیڅ افغان حکومت دا خبره نه ده ورسره منلې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
پر ډیورنډ کرخه د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري ترمنځ د کشمکشونو په دوام اسلام آباد وایي د دې ستونزې د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف چې تمه ده لنډ راتلونکي کې کابل ته راشي د دې بحثونو له دوام خبر ورکوي. ښاغلی یوسف له جیو نیوز سره مرکه کې ویلي پر ډیورنډ کرخه د ازغان تار غزول د دې کرخې د رسمیت پیژندنې موضوع سره هیڅ اړیکه نه لري، ځکه د ده په خبره دا یو پیژندل شوی نړیوال سرحد دی.
بات ہو رہی ہے نہیں سرت
خبری روانی دی وہ گوری پولا ہغوی ہم مگن پیجنو بلکہ بین الملی پولی ٹھولا نڑی کی پر اسمیت پیجندل شوی ہر نڑی والا قاعدہ تاسی وہ گوری ہر چی رولا شی پھوٹنا وکڑی پا دی آڑا ہیچ وقت باس نہ دے شوی خوب سیاسی لحاظ ہیچ افغان حکومت دا پر اسمیت نہ دا پیجندلی دا ہغوی سیاسی مسائل شتا مگتا ہم معلوم دا
دا جیورن کرخ پاڑا دا افغانان اترمنس پٹولنیزا و سیاسی کچھ ہم پراخ حساسیت شتا افغانان ډیورنډ کرخه پر دوی یو تپل شوی سناریو بولی وای د پریکړې یو ملت په دوو برخو ویشل. خو د پاکستانی صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر ډیورنډ کرخه د ازغان تار غزول لامل د هغو غواخونو د مخنیوي هرڅه بولی چې په خبري دواړه خواوې ترې اندېخمنې دي. د طالبانو د دویم ځل واکمنې دو سره سم طالب اسکرو په ننګرهار، کندهار او هلمند کې پر ډیورنډ کرخه د پاکستان لخوا د ازغان تار د غزول مخنیوي کړي او لزنی سیمو یې بیرته ټول کړي هم دي. تر خوای پنان ګرهار او کونړ کې د طالب اسکر او پاکستانی ملیشو ترمنځ لفظي شخړې هم شوي. تر دې وروسته دواړو خواوو د خبرو لالارې د دې ستونزې په حل ټینګار کړی. وروستیو کې د پاکستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو هم ویلي پر ډیورنډ کرخې د ازغان تار غزولو کار 90% بشپړ کړی او پاتې به هم حتمان پای ته رسوي. خو د پاکستانی صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتونخوا ته د طالبانو ویاند او مرستیالانو ځواب ورنکړ. موید یوسف په خپل مرکه کې د دې پښتنې په جواب کې چې د پاکستان د ملي امنیت د نوې جوړې شوې تګلارې لمخې به د طالبانو حکومت په کوم حالت کې په رسمیت وپیژندل شي وویل هیواد مالی او اقتصادي خپلواکي نه لري او دې کاري بهرنۍ سیاست اغیزمن کړي ځکه د په خبره هغه ډول چې دوی غواړي خپل معاملات مخ ته یوسي نه شي کولای د مخکینی جمهوریت نظام لوړ پوړو چارواکو پاکستان له طالبانو په ملاتړ تورانه او ول دواړو لوري غوښتي و چې له یو او بل سره د خپل اړیکو په اړه وضاحت ورکړي خو طالبانو په ځلونو ویلي پاکستان سره داسې اړیکې نه لري چې پر دوی مستقیما اغیز ولري خو ځن یو په خوانیو پاکستانی چارواکو له دوی پوځي او استخباراتي هغو داسې څرګندونې کړي چې خی طالبان د پاکستان تر کنټرول لاندې دي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي
طالبان تاییدوي چې مشر مولا هبت الله خونزاده تیر ورځ په فارا کې د سفر پر مال دینی علماو سره په بیلابیلو موضوعاتو سلام مشورې کړي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته ویل چې د اړتیا په صورت کې به د دوی رهبر بیلابیلو نورو ولایتونو ته هم سفرونه ولري او له بیلابیلو خلکو او چارواکو سره به وګوري د طالبانو مشر مولا هبت الله تر دې دمه د رسنیو مخکې نه ظاهر شوی فیروزی عزیزی دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات را سره شریکوي
طالبان منی چې پرون یک شنبه د دوی مشر فرا ولایت ته سفر کړی دی د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل مولا هبت الله اخون تیر ورځ په یاد ولایت کې د دغه ولایت له مطرحو دینی عالمانو سره کتلی او په بیلابیلو برخو کې ورسره سلام مشورې کړې دي هغه ازادي رادیو ته وویل
تیر ورځ فرا ولایت تللی وو هلته یې د فرا ولایت کې له جهید علمای کرامو سره مجالس درلودل او مختلفو موضوعاتو باندې مشورې او مجلسونه وکړل او علي خضر ملمین حفظه الله په کندهار ولایت کې اوسي او هر ورځ په خپلو چارو باندې مصروف یا علمای کرام او مخور او د هیواد مطرح شخصیتونو سره غونډې او مجالس لري
ښاغلی کریمی وای مولا هبت الله هر ورځ په بیلابیلو ځایونو کې په محضر کې له خلکو سره په مجالسو کې ګډون کوي بلال کریمی دا هم وویل چې مولا هبت الله به د اړتیا له مخې د کابل په ګډون ټول ولایتونو ته سفر وکړي دا په داسې حال کې ده چې د باختر خبری آژانس په نوم یوې دولتي رسنۍ خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت مشر مولا هبت الله اخوند فرا ولایت کې د سفر پر مهال دینی علماو ته په خطاب کې ویلي چې نظام خپل وګڼي او هر برخه کې د همکاري وکړي د دغه آژانس په حواله مولا هبت الله خپل د حکومت ځایي چارواکو ته سپارښتنه کړي چې زموږ مشران دینی عالمان دي او علما باید د دولت او خلکو ترمنځ د ارتباط پل واوسي د والی په ګډون ټول حکومت د حکومت چارواکي باید د دوی مشورې واخلي او د دې لپاره دینی عالمان ځان ته دینه راوړي بلکې دوی لیدو سره ورسي بلال کریمی ازادي رادیو ته دا هم وویل چې د دوی مشر د حکومت لپاره تر دې دمه کله هم کابل ته نه دی راغلی هغه څه چې د تیر حکومت اکثریت چارواکي او د خواله رسنیو ځینې کارونکو په اړه نیوکه کړې او وایي چې اولی نوموړی تر دې دمه خلکو نه دی لیدلی د طالبانو مشر مولا هبت الله په دې اړه وړاندې له کندهار ولایته البته د دې د په مازار کې له خلکو سره لید کاته په اړه یو راپور ورکړل شوی او ویل شوی و چې د ټول مختلفو چارواکو او عام خلکو سره په مختلفو مسایلو خبرې کړې وي هغه څه چې دینو د کندهار ولایت کې چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړي هم و پتر دې مخ کې تیر کال د ای اف پی خبری آژانس په ګډون دینو رسنیو د طالبانو د دغه مشر د مړینې راپور ورکړی و او اوازې خبرې سوي وي چې مولا هبت الله په کوټه کې د یو بی پیلوټ الوتکه په برید کې وزل سوای دی هغه څه چې طالبانو تل رد کړی دي بلستان اگزایسر
بله مننه کوم فیروز عزیزی و د مولا هبت الله اخوند ورستی سفر په اړه باندې چې فرات ویل کېږي تللی دی مکتا جزئیات راکړه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ووري.
د طالبانو د حکومت د کلیو پرختیا وزارت د 350 میلیون افغانۍ په ارزښت د 98 اوبور سونی د بیلابیلو پروژو تړونونه لاسلیک کړ. د دې وزارت لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې 14 ورځ نه وخت خبره شوی ویل شوی د تړونونه د یاد وزارت د سرپرست او د او ویش ولایتونو اړوند کلیو پرختیا شوراګانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی د دې پروژو په تطبیق سره به شاو خو 33000 کسان د څښاک د اوبو او حفظ الصحې له اسانتیاو څخه برخمن شي او د یادو پروژو د جوړولو چاره به د ځایي خلکو لپاره شاوخوا 350 زر کاري ورځې رامنځته کړي. په وزارت کې د معلوماتو پر بنسټ د اوبو رسولو دغه پروژې په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسولو او حفظ الصحې د ریاست له طریقه تطبیق او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشوم د ملاتړ ادارې یونیسف لخوا تمویلیږي. د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت وایي په هلمند ولایت کې د 1500 زره نیالګیو د روزلو لړۍ نن پیل کړه. د دې وزارت وایان مستعین عمری نن ازادي راډیو ته وویل دغه لړۍ د یو شمېر ملاتړ موسسو په همکاري د دې ولایت په بولان ولسوالۍ کې پیل شوې ده. د نوموړي په خبره په یادو نیالګیو کې میوه لرونکي او بې میوې نیالګي شامل دي چې د قوریو جوړولو لپاره یې سیمه مشخص او چارې پیل شوې دي. د ښاغلي عمری په وینا د دې پروژې په پیل سره به شاوخوا 300 کسان ته د کار زمینه برابره شي. د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت د چارواکو په خبره ملاتړ موسسو سره ژمنه کړې چې د دې پیل شوې پروسې چارې به ډېر ژر په سنګین او کجکي ولسوالۍ کې هم پیل شي او نن د افغانستان بانک لخوا د بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ شپېته پوله، یو ایرو 114 افغانۍ واتیا پوله، یو انګلیسي پونډ 102 افغانۍ شپږ 50 پوله، یو سعودي ریال شپږ 20 افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي کلدارې 1213 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1555 افغانۍ.
ازادي رادیو نمو د اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې تر 15 ورځې پرچاوی نن بیرته انټرنیټ فعال شو. د 1.8 میلیون وګړو په دې سوداګریز ښار کې انټرنیټ د مرګونو ناکراریو له کبله پرې شوی او دغو ناکراریو کې د 1300 کسانو د وژلو خبره شوې ده، خو تر اوسه دولتي چارواکو په رسمي ډول د مرګ ژوبلي ارقام نه دي خپاره کړي. تفصیل یې له اسدالله لودین اورو.
د آزاد اروپا آزادۍ رادیو قزاقي څنګه راپور ورکړی چې په الماتی کې نن سهار وختي انټرنیټ عادي حالت ته راغی او خلک اوس ویپانو او دغه راس پیغام لګولو ته لاسرسی لري. دغه ته انټرنیټ او د مخابراتو سیستم تیر اونۍ هغه مهال ټکنۍ او محدود شو چې هیواد شموله اعتراضونه و پاریدل او د همدې انټرنیټي تشل کبله دا سرک هم نه لګید چې سیمه کې څه روان دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې الماتی کې انټرنیټ په دایمي بڼه بیرته عادي حالت ته راغلی او کنه، خو تیرو څو ورځو کې یوازې د څو ساعتونو لپاره انټرنیټ په پلازمینه نور سلطان او نورو ښارونو کې فعال وو. د جنوري په 8 د قزاقستان د برېښنايي ارتباطاتو وزیر وویل چې انټرنیټ به په څو پړاوونو کې بیرته ښارونو کې فعال شي، څو د ده په خبره د تاوتریخوالي تر شا حمله کوونکي ترې ناوړه ګټه وانخلي. په قزاقستان کې میلیونونه کسان د انټرنیټ د پرچاوي له کبله اغیزمن شوي. د چارې نه یوازې خلک له معلوماتو بې برخې کړي، بلکې بانکي سیستم هم متاثر کړي چې له کبله یې ډیر خلک اوس بې پیسو او بې خوړو دي. په ټوله کې په الماتی کې انټرنیټ د 111 ساعتونو لپاره پرچاوو، خو تیره اونۍ یوازې د څو ساعتونو لپاره هغه مهال فعال شو چې ولسمشر قاسم جمارت توقایف پکې د حکومت د ړنګېدو او د امنیتي بدلونونو اعلان وکړ. توقایف په قزاقستان کې تاوتریخوالی د ترهګرو ډلو کار وباله او پر بهرنیو او خپلواکو رسنیو یې هم د دې وضعیت د پوښښ لپاره نیوکې وکړې. په قزاقستان کې د روسیو ناکراریو له کبله د وژل شوو کراشمیر لا معلوم نه دی، خو پرون یکشنبه د تلگرام یو دولتي چینل د 1400 کسانو د وژلو راپور ورکړ. د ورځې په پای کې بیا د روغتیا وزارت دا راپور رد کړ. د قزاقستان چارواکو ویلي چې دوی په امنیتي عملیاتو کې نږدې 6000 کسان توقیف کړي دي. په قزاقستان کې چې د تیلو او ګازو زیرمې لري، تیره اونۍ د تیلو د بایو د لوړوالي په هدف اعتراض پیل شو چې وروسته یې لمن ټول هیواد ته وغځېده او په تاوتریخوالي بدل شو. ټاکل شوی د ټولیز امنیت د تړون سازمان غړي هیوادونه روسیا، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ارمنستان نن د قزاقستان د وروستي وضعیت په اړه یو ویډیوي کانفرنس کې بحث وکړي. قزاقي چارواکو نن د جنوري لسمه د ماتم ورځ هم اعلان کړی ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کونړ کې د جګړو او نامنیو له عمله بې ځای شوي کورنۍ شکایت کوي چې په سخته واورین ژمي کې بې سرپناه او بې خوړو دغه یخې شپې ورځې تیروي. په دې اړه پام وکړئ له کونړه یو راپورت.
د کونړ په غزی آباد او اسمار ولسوالیو کې د تیر 2020 زیږدیز کال جولای ټوله میاشت او د اگست نږدې نمایي د طالبانو او د تیر حکومت د ځواکونو ترمنځ په جګړو تیر شوي چې ورسره پر ناړۍ او غزی آباد لارې هم بندې وي. د دغو جګړو او لارو بندېدو په وجه زیاتو کسانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د اسدآباد په ګډون د تیر حکومت د واک لاندې ساحو ته یې ځانونه ورسول. د جګړو او کډوالۍ په لومړیو شپو ورځو کې حکومت او خیریه ټولنو دغو کډوالو سره یو څه مرستې وکړې، خو ورپسې زیاتو کسانو له یوې خوا دندې له لاسه ورکړې او له بل پلوه یخ ژمی هم ورپسې راورسېده چې پخوانۍ ستونزې نورې هم زیاتې شوې. اوس یې ډېرې نه سرپناه لري او نه هم خوراکي توکي. له ناړۍ ولسوالۍ راکډه شوې شیر محمد له دغو کډوالو یو دی چې د مرکز اسدآباد اړوند په نواباد کې د کرۍ کور مخې ته په یوه تیږه یخ باد ته ناستې. وایي په جګړو کې ځوان ټپي شوی زوی په کور کې پروت دی. د ده په خبره چې په کور کې دومره څه نه لري چې پرې د ټپي زوی درملنه وکړي او یا پرې کورنۍ ته خوراکي توکي واخلي.
سوالی مې وه زړه بخارۍ دغک له هغه مې لګولې ده، هغه هم رانه وړي. 3000 روپۍ کرایه در امن، هغه کرایه هم راسانه شته، څه شی بستره هم راسانه شته. 3-4 بچي خو زما دي، 18 دغه بچو زامن مې دي او څه لوڼې دي. زوی مې زخمي دی، اوس هغه زوی به په کور کې پروت دی. دا مټې لګېدلی دی، دا ورونه لګېدلی، پورې راپورې ته مرده کې وتی دی. دا ځای لګېدلی دی، دینه دا غوښه غونډه تللې ده داسې، او چرې پکې دي. پرون ابل پرون مې بیا وړی او جلال آباد ته، هغه چرې مې تېزه نیویستلې، ځینې پکې اوس هم خاخې دي. دا مخ کاسه او دا دغه چرو والي
یوازې کډوال له اقتصادي او نورو ستونزو سره نه دي مخ، بلکې کوم کسان چې له جګړو ختمېدو وروسته خپلو مینو ته بیرته ستانه شوي هغوی هم مشکلات ګالي. شیرینزاده د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسېدونکی دی، اوس بیرته خپل کور ته ستون شوی. وایي
زمونږ بیرته راستنېدو هم دومره شی نه و چې مونږ بیا بیرته کور ته ځان رارسولی. جمعې د څوخ د خشاکو نه واخله، ضروري نه هر شي پورې مجبوره شوي. د ماشومانو په ادارونه زاړه شوي دي، جمعې د دغه امکان هم نه لرو. خوراک پیدا وسله سبوري یکې وخت کته مونږ مهاجریت کې مصرف کړو، بېخي لاسته ځنې نه جوړو. څه خبره
د کډوالو او بیرته ستنو شوو په خبره چې څو ځلهیې په سرویګانو کې نمونه لیکل شوي خو مرستې ورته نه دي ورکړل شوي. دوی له طالب چارواکو او مرستندویه ټولنو غواړي چې په یخ ژمي کې دي ورته د سرپناه او هم د خوراکي توکو غم وخوري څو دغه سختې شپې ورځې پرې یو څه ښه تیرې شي. طالب چارواکي هم وایي چې هڅې کوي څو دغو خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه پیدا کړي. کونړ لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو انشاءالله دغه مشکل تر یو حده پورې خو څه ناڅه حل شوی مو، کوم هغې ته د خیمو یو پروګرام مخکې وشو، دغه شانه خوراکي شیانو ته وخت په وخت ورکړی شو. د نغدو پیسو امدادونه اوسه شوي دي. امداد کوونکو چې څومره ادارې دي هغې نه موږ دغه غوښتنه کوو چې د دغه خلکو د سرپناه، د دغه خلکو د خوراکي موادو
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړو او نامنیو لامل را کډه شوې کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې په هیواد کې د تیرو جنګونو په وجه په میلیونونو کسان بې کوره شوي. په سخته واورین ژمي کې د سرپناه او د خوراکي شیانو د نشتون په سبب ستونزې ګالي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمیره دا ده 00422211425. شمیره بیا وایم 00422211425.
ازادي رادیو ته غواګیست ور بشو ننګرهار ته په ننګرهار کې میشت کوچان شکایت کوي چې خپل څاروي په نیمه بیا خرڅوي کوچان او مالداران وایي څړځایونه یې په وروستیو کلونو کې غصب شوي دي تفصیل په دغه رپورت کې
په ننګرهار کې کوچیان شکایت کوي چې د وچکالۍ او سړځایونو د نشوالي له امله یې څاروي د مړ کېدو له ګواښ سره مخ دي او اړ شوي چې په نیمه بیه یې وپلوري د کوچیانو په خبره د ننګرهار په زیاتره سیمو کې سړځایونه او مالچرونه غصب شوي چې له امله یې د دوی پر مالدارۍ منفي اغېز کړی دی یو تن رمه لرونکی کوچی وایي چې شپېته سلنه سړځایونه او مالچرونه یې غصب شوي دي
نو خو مې امین جان دا مې مستا خو وږی دي نو مال جایستا نه د څاروایو څر جایستا بس دا ټاپو کې پراته یو هغه والا باندې دا خلکو والا سنکاریګانې چې جوړ کړې موږ بس دا سینغاله سره پراته یو نه لا یې ته
د بختي ګل په نوم یو بل تن رمه لرونکی کوچی وایي خو به یې خپلې رمې پاکستان ته د سرولو لپاره بولي خوست چې پر ډیورن کرخه ازغن تار لګیدلې دوی نشي کولای چې خپلې رمې په پاکستان کې سړځایونو ته بوزي دوی له چارواکو غواړي چې غصب شوي سړځایونه یې له غاصبینو څخه راوګرځوي
اول ستونزه خدا د چیل بندونه رانه واسه دویمه ستونزه ده چې موږ باندې سرحدونه بند کې سیمه خرداري تیر موږ مالونه رئیسار شول ټول په افغانستان کې او هغه زینه چې سرزینه او هغه زینه چې موږ په کې مالداري ساتلې هڅو شارکونه شو چا زور واکو نیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو دا غونډ ستونزه دي
بل نور ته د ننګرهار د کرنی او بولګولو او مالداري ریاست مسولین د کوچانو لپاره د لازم او اسانتیاو د برابرې دو یادونه کوي د دې ریاست ویان اجمل صفخانی وایي د نورو امنیتی ادارو سره په همغږي هڅې پیل کړي چې د کوچیانو غصب شوي سړځایونه له غصب خلاص کړي
مونږ په ټول ننګرهار کې 2,01,000 او 13 هکتاره ساحه کې عمومي سړځایونه لرو چې په دې کې 3,000 هکتاره ژمنی دي او 1,01,000 او 13 هکتاره پسرلنی سړځایونه دي د کوچیانو ستونزو ته انشاء الله رسیدګي کوو او د دې لپاره د کرن رئیس هم د وزارت سره او د ولایت او نورو ارګانونو سره په تماس کې دي تر څو وکول شو یو موثر لار پیدا کړو تر څو هغه سړځایونه چې غصب شوي دي د غصبینو څخه راوګرځول شي
ننګرهار میشتي کوچیان وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې زرګونه جریبه زمګي غصب شوي او د سارویو سړځاینه یو رستر بلی مخ په کمیدو دي چې له عملې د دوی مالداري هم کم رنګ شوې ده
نیماله جنگ زرا چي ده سمې بدی سیګي
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسوم راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
د غاصبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
ازادي رادیو ته غواګیست دولس پګنې منځنۍ ته پابندې خبرونه کوي اوس هم د خلکو غږونه
ستاسو ل پیغامونو
نګرار ولایت د کوټ ولسوالۍ ته اېد ثابت خبرې کوم هغه څنګه د کوټ ولسوالۍ کې د 2,000 کسانو لیست ورکړې پرون راغله 500 کسو ته استکن وکړه او نور مواد دور خلکو ته مواد نه ورکړي ټول دغه خپل قانون ته وي زمنګ د غریب خلکو لپاره هیڅ چانس نه کړي هرڅه چې راځي په خاني حکومت تمام دغه څه کوو د خپل ګوندی مارانو ته ورکوو او دوی هم دغه څه کوي خپل ګوندی مارانو ته ورکوي زما پیغام ورسوې د امارت ټول واکدارانو ته خو خاره غوونه واوري
زه د روزګان لاته عبد الله سوالي څخه تاسو سره په تماس کې یم د غزموج معاشات د مکتبو شپږ میاشتې کېږي چې زموږ معاشات ګرځولي دي دغه نه راکوي او بل دغه غوښتنه کوم چې زموږ ږغ د لوړو چارواکو پورې ورسوي چې زموږ د زابل سوالۍ لپاره یو بیسیم خاده یا روشن خاده راولېږي ځکه چې دلته یو کومه کانتن دی دا ډېر کمزوري کار کوي او موسیقي خو نو دلته دا رقم درغلې پکې روانې دي نو د لوړ پورو چارواکو څخه زموږ دا هیله ده چې دوی دې زموږ د موسیقي سرونه دې ښه سمه
محترم دا طالب صاحبانو ته وایي چې دا د معیوبینو معلمینو دغه معاش ورکړي جمعه دی. اگر که دی اول چې کابل ته راغلل ویې ویلې ولې جمعه به مهال ګوري دی وخت لوړلې وه خو دغه مکه وی وایه دغه د معلمینو معاش ورکوي چې جمعه دی او خلک ډېر بې وزله دي دلرحمي الله دوست ګڼي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له احمد تکل اورو.
طالبانو او ایران پر امریکا تور لګولی چې دوی د یو بل پر ضد پاروي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په تهران کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر سره د کتنې پر مهال وویل د امریکا یوه سیاسي ستراتیژي دا ده چې د افغانستان او ګاونډیانو ترمنځ اختلافونه وپاروي. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر په غونډه کې ویل چې امریکا حتی له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشار ته دوام ورکړي. د ترکیې او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړو وزیرانو د افغانستان روان وضعیت وڅېړه. ملګری ملتونه وایي چې ایتالیا د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته $12 میلیون بسپنه ورکړې ده. ملګری ملتونه وایي دا پیسې به پر بشري مرستو او د خلکو د ژوند د ژغورنې پر چارو ولګول شي. د امریکا او روسیې پلاو په ژنیو کې د پلان شویو خبرو په درشل کې بیګا په یوه کاري مخامنۍ کې سره وکتل. په پام کې ده چې دواړه لوري نن د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو ښارونو کې د غونډو په لړۍ کې د خپلو اختلافونو په اړه بحث وکړي. امریکایي چارواکي وایي د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان پرون هغه وخت مړه شول چې نیویارک ته نږدې یوې لویې ودانۍ اور واخیست. او د ایران د عدلیه او قضایي چارو سلګونه کارکوونکو پرون د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره په تهران کې د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. معترضانو پر چارواکو تور ولګاوه چې له مخکینیو ژمنو سره سره یې د دوی تنخواوې نه دي لوړې کړي. پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا ځل بحث مو د طالبانو د سیاسي مخالفانو وضعیت ځانګړی کړی دی. تازه موضوع دا ده چې دوی د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال توقیف کړی او کورنۍ وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې ورسره لیدکاته هم نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي د دوی د نظام هغه مخالفان او منتقدان محترم او د درناوي وړ دي چې د افغانستان د خلکو په منځ کې اوسیږي. دوی ویلي هر څوک کولای شي چې پر نظام قانوني انتقاد وکړي او په خبره یې پخوانی ملکی او پوځي کارکونکي د عمومي عفو په فرمان کې شامل شوي دي. نننی بحث کې پر دې خبرې کوي چې طالبانو ولې استاد جلال نیولی او د دې کار پایله او پیغام د نورو لپاره څه کېدلی شي. را سره میلمانه دي د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی او د سیاسي چارو کتونکي بشیر زرمست. اوریدونکو تاسو ته هرکلی کوم په دې لچ تاسو هم د بحث تر پایه را سره واوري. د بحث تخنیکی چارې زموږ همکار میر احمد صاحبای مخته وړي هڅه کوي چې د بحث میلمانه له سټډیو سره وصل کی که تاسو هم چیرته ازادي رادیو په رادیو کې ورته لاسرسي نه لرئ کولای شئ په ویبپاڼه کې زموږ خبرونه واوري azadiradio.com آدرس دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی سټډیو ته وصل شوی دی. کریمی صاحب سړی مشي غرمه مو په خیر راځي. لدې پایل کو چې د استاد جلال د نیول عوامل څه کېدلی شي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیر یوسف ما سلامونه تاسو او استاذ له طریقې څخه ټول هو دوال او ریدونکو ته دی ورسیږي. د دې کس په سی د جلال په نوم یادیږي او د پهنتون له ادرس څخه د یو استاد له ادرس څخه د نظام پر ضد د تخریب هڅه کولې او له هغه شریرو کړو سره سی د هواد د امنیت د اخلال پسیبی د استخباراتو لوري څخه هغه توقيف سو او واستړنې تر روانې دي.
څه تور پر پورې د هغه کوم تورونه چې ویل کیږي هغه کوم اکاونټ چې د طالبانو ویان د اساس ویان خغلی مجاهد شیر کړی دی کوم پوسټونه ویل کیږي چې دا ټوئیټر پانه د نه و
نه خیر دا بیل شک سي لډيري تړنو لډيره وخت څخه دا پانه تعقیب کېدل او د نور حرکت سي لشريرو کړو سره سي په امنیت د اخلال هتي کوي لا غو سره د تړاو تثبیت سوی او مګان شواهد او مدارک په باندې شتون لري دا غله مخې څخه د نیول سوی او دا د اکاونټ خبره سي دا بالکل حقیقت ده او اصلي ده او دا د قضيه یو اړخ ده ولې د په نورو تحرکاتو کې مهم لتاړو
لګ کدی سې وريدونکو ته واضح کو کریمي صاحب چې کوم شریر کړي سره تاسو په اصطلاح د دې ارتباط وو آیا هم د تاسو مخالفان چې ځان د مقاومت جبهه بولي له دغه سره په تماس کې وو او کنا ځینې نور کړي چې په افغانستان کې د نن تاسو پر ضد دي
بلې اوس خو فزیکی او ملموس شتون هیڅ داسې کوم تحرک په هیواد کې نه لري چې هغه د مرئی وي او ودی لیدل سي او د اسلامي امارات یا د هیواد پر ضد ګواښ او تهدید متوجي کې ولې هغه تخریبي فعالیتونه چې له نورو لارو څخه دوام لري د هغه سره په هماهنګي د هڅې روانې وي او د نظام پر ضد د تخریب هڅې کوي او په عین زمان کې د اشخاص او د حرمت لمنځه ولول او د شخصیت کوشي په جوړه ماوندارنګ د هغو روابطو سي له هغو کړو سره سي د هواد د نظم د اخلال او د خلکو د پارونو لپاره په کار ودلې لاغو سره په دې کړنو کې شریکو
بل کریمي صاحب یوازې هم دغه د انټرنیټي فعالیتونه یا د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه تاسو سره لو کنه زین نور شواهد هم لري ځکه اوریدون کی دا پختنه کوي او تر ډیره د ټولنیزو رسنیو کارون کی چې ښکارا ثبوت نشته د پانتون لو سات سره داسې کوم چلن چې شوی دا دوی وای چې دا مناسب چلن نه دی
نه خیر دا خو یو د قضیه یو اړخ د کوم سکرین شاټونه سیالته نشر سیوی د ټوئیټر پر اکاونټ باندې د محترم مجاهد صاحب هغه د قضیه یو اړخ ده ولې تاسو په جریان کې یا سی اسلامي امارات ډیر پراخه غیر لري د انتقاد په زیری لپاره همدې کس څه موده وړاندې د تلویزیون پر پرده باندې سکندل وکړل او مخامخ سپکاوی او توهین وکړ د اسلامي امارات د نظام د یو برحال او محترم شخصیت ولې چا څه ورته ونه ویل ولې کوم وخت د دفاع لیتونه وخطرناک حتی رسیږي او د نظام پر ضد باندې د هڅې ګړندې کیږي او بلا شرای استخبارات ته مجبور کیږي چې د ملي امنیت د حفاظت په منزور باندې د ګرویژنو او چلونو تر حاضر سي
بله همداسې هم ویل کیږي چې اصل د پیلامه د استاد د نیولو همغه و چې په یو بحث کې سپک سپورې هم تقریبا دوی وای چې دفاعي حالت درلوده هغه وخت چې اساسو د قطر دفتر یا د سیاسي دفتر ویان ته خلاف زونه کارو یا مناسب کلمې ورته ونه کارولې ویل کیږي چې د وسنۍ نیول کېدل هم له همغه پړاو له همغه محل وضعیت سره اړیکه لري
نه خیر د نیول او توقیف یدل په عملی لحاظ دومره ګران خبره نه ولا هغه وخت کې دا غي پیښه عمله د خدای توقیف کېدل هم د اسلامي امارات ځواکونو توقیف کولای شوی ولې دا چې د کړنې او د تحرکات تر څېړنې او تر نظارت لاندې او بل اخره ځواکونه دې ته ارسول چې دوی باید توقیف شي
کریمی صاحب دا چې یو مشر سړی دی د پانتون استاد دی او مینوال هم لري تاسو به شاهدان وي چې پرونه وړ مورازو حتی نن پراخ اعتراضونه هم شوي دي څه به کوي تاسو استاد جلال سره کورنۍ وای چې حتی دی ور سره د اړیکې اسانتیا نه لري چې ور سره په تماس کې سي
یو څه چې باید واضح کړو کوم هوادوال او ملت په دې پوهیږي چې د اسلامي امارات لره تک سره اسلامي امارات ډیره پراخه عفو اعلان کړل ډیر لوی مجرمین لوی قاتلین د هواد هغه وبخشل سول هغه ته څنګه ویل کیږي په هواد کې آرام او هوسا ژوند لري او لکه نور هوادوال دوی هم په عادي ژوند باندې مصروف دي ولې د پوهنتون له ادرس څخه د استاد له ادرس څخه د یو ځان د مطرح شخصیت له ادرس څخه نظام د تخریب او د حد کې حرمت هڅه کوي او په عین زمان کې هغه کړویو سره سیاغه عملا د نظام پر ضد باندې تحرکات کوي، له هغوی سره همکاري کوي، د یو نظام وظیفه جوړیږي او دا دنده ده چې باید د داسې کړویو د داسې تحرکاتو داسې اشخاصو افرادو مخه ونیول شي. په قانوني لحاظ باندې د بیان ازادي او په عین زمان کې د نظر ابرازول حدود لري او دا باید ټولو ته جواز وي چې هر نظام د دې حق لري چې د ملي امنیت د تخریب د هڅو مخنیوي وکړي.
بله کور ودان کریمی صاحب، را سره پات شي د بحث بل میلمه د سیاسي چارو کتون کوي بشیر زرمست هم سټډیو ته وصل شوی دی. زرمست صاحب، تاسو ستړي مشي، تاسو اتمند کریمی صاحب خبري اوریدلې دي، دوی وایي چې د استاد نیول کېدل چې دی دا دوی لکم شخصي عقدې لمخې دا کار نه دی کړی، فقط وایي چې د ملي امنیت خلاف سرګندونی او کړنې کړې دي. تاسو موافق یې لدی دریس سره؟
سلامونه تاسو ته کریمی صاحب ته او تاسو ټول اوریدونکو ته، د ټول د غجولو سیګي لکه څنګه چې کریمی صاحب ویلي دا د بیان ازادي یو حد لري او دا هغه حد حدود به چې هیڅ وخت کې کراس نشي. دا که په هر مملکت کې ته هغه حدود کراس کې یا مثلا په چامل داسې الزام لګي چې هغه د حقیقت نظری خبره یا مثال که د حقیقت نظری خبره هم دی، نو دغه رقم الزامات چې دي دا به چې تحقیق وشي چې تا دا خبره به کوم دغه کړي، یا مثلا د حتی داسې ملکتونه شته چې صرف د میډیا په خاطر باندې دغه یو کار کوي تر څو هغه حقایق روزي او میډیا ته مخې ته راشي، تر څو خلک وشي چې دغه کوم الزامونه چې لګول کېږي دا بالکل صرف صرف تورونه دي او حقیقت نه لري. دا خو په هر مملکت کې د هر یو حکومت حق دی چې د خپل الزامونه تورونه چې لګول کېږي دغه سپیناوی وکړي، او که چېرته پروفیسر صاحب په دې اړه باندې نیول شوی او د دې نه تحقیق کېږي، نو زه فکر کوم چې دې ته باید دومره زیات غبرګون ونه شي او صرف طالبانو باندې دغه فشار راوړل شي چې په هغه باندې تشدد ونه شي، هغه ته ضرر ونه رسیږي. او په عین حال کې د دې خبرې چې د هغه الزامونه لګولي د سپیناوی وکړي او خلکو ته وړاندې کړي.
بله، زرمست صاحب، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې بیان ازادي او حتی چوکاټونه هم نه ورته ټاکل شوی، تر ډیره که څه هم چوکاټونه وو اما نه مراتېدل او له سرغړوونکو سره یې داسې خاص چلند هم نه کېده. د طالبانو پر اتاک تقریبا دغه چوکاټونه مشخص کیږي او له سرغړوونکو سره دغه سې چلند هم کیږي. څه پیغامونه درلودلی سي دغه سې کړنې یا دغه سې اقدامات؟
ګوري، دا چې په هر مملکت کې ته برتانیا کې اوسېږم، ته په برتانیا کې هم دغه سیاسي دغه حدود کراس کوي، نو د تاسو نه تحقیق کیږي او تاسو راغستل کیږي چې دا خبره ته په کوم اساس باندې کوي، او څوک چې هغه حدود نه مراتي د خلاف ورزي د قانون ده، خلاف ورزي د ملي د ګټو ته ځانمن کېدلو ته په معنا باندې دي. نو په غیر حکومت کې خو صرف په څومره چینلونو چې ټول د حکومت کې وکړي او ټول د حکومت مخالفت کوي، هغه وجه هغه حکومت هغه عمر ناکام وو، هیڅ اغیزمن نه وو. که چېرته دوی هم هماغه څه شي نو دا خبره نه ده. زه فکر کوم چې حکومت چې څومره پیاوړی وي هماغه هم ښه ده، او دغه کارونه چې هغه تعصب ته لمنه وکړي، قومي جنگونو ته لمن وکړي، دا خو به سره لیکي. دا که د طالبانو حکومت کې جمهوریت کې سبا کوم بل د هغه نه مرتبه بل حکومت راځي، نو دا ټول ته به سره کړی چې افغانستان د دستي خنړې جګړې څخه تیر شوی دی، چې وسمه غ زخمونه تازه دي، نو بیرته به هغه تازه نشي او چا اجازه ورنکړی شي چې څوک دا زخمونه تازه کړي. زه دا نه وایم چې چا دا خبر کړی یا نه کړی، لیکن دغه فکرونه که هر څوک یې دغه مخونی وشي.
بله، زرمست صاحب، د استاد جلال کورنۍ وایي، د استاد جلال لور چې له موږ سره مرکه کړې دا وایي چې هغه کوم ټویټر چې طالبانو حساب پرې کړی دی او د هغې ټویټونه یې بیرته ریټویټ کړي، هغه وایي د استاد جلال ټویټر نه دی. بل دا چې دوی وایي چې داسې ښکارا ثبوت نه و چې استاد جلال د البته د کورنۍ د غړو خبرې دي له کومو تخریبي ډالو سره فعالیت وکړي، یا ښکارا د طالبانو د نظام پر ضد کوم دریځ نیولی وي. ده فقط وایي انتقادي ژبه درلوده په تیر حکومت کې او په اوس حکومت کې هم. د دوی انتقاد همدا ده چې طالبان په یو ډول د بیان د ازادۍ مخه نیسي په دې کار سره.
او دا خلاص خبره ده چې دا ټویټر دغه نه ده، دا بس ثبوت شي او بس صرف دغه مړه باید موږ وکړو، او تاسو ټول به دغه وکړي چې بس صرف دغه خبره سپینه کوي چې د ټوئیټر د دغو او طالبان هم په دې باندې قرارداد ورکړی چې ټوئیټر د دغو کچې ته ټوئیټر د دغو طالبان د چا هغه عزت سره خوشي کې او مازلت هم نه وړي دا خو د کوم د تشويش خبره نه ده زه فکر وکم چې دوی به دومره د میډیا مخ ته دا څه کار کوي چې د دوی خپل لمبدګي په کېږي او په دې اساس شوایته کې چې اوسه په لاره دي چې په سپټ نه دي پیژندلی دا څه کار کوي نو فکر کوم چې دا به عقل نه لري خبرې دا څه کار وکړي
بله او کریم صاحب څه وایي تاسو کچیرته استاد باندې دغه تورونه چې تاسو لګوي ثابت نسی تاسو به ولست سپیناوي وکړي
بلې په دې اړه باید وایم چې لکه څنګه چې دا من المورو ورو فرمایل د بیان ازادي خپل حدود لري باید دا کراس نشي چې په دې معنی ونه ګڼل شي چې د نظام سپکاوي وسی او داسې اورګان چې هغه د په نظام کې ډیر اساسي هسته ده دغه په اړه باندې دا چې وویل چې د تیرو شلو کالو مبارزه او د هوادوالو د ملت لوغټه قرباني تر سوال لاندې راوستل شي او داسې یو ادرس له طرف له طریقې څخه هغه د استاد په نوم باندې معرفي کیږي ولې یو څه چې باید واضح کوم اکاونټ سی کوم سکرین شاټونه د محترم مجاهد صاحب پر ټوئیټر اکاونټ باندې نشر شوی هغه بالکل اصلي ده د استخباراتو له لوري څخه د نظارت او څېړنې لاندې او ولدي علاوه د هغه نور کړنې د هغه نور تحرکات او هغه ټول د شواهد او اسناد سره د استخبارات په لاس کې دي ځکه تاسو جریان کې یا څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه استخبارات هغه وخت اقدام وکړ چې د دې کس تحرکات د ملي امنیت او د نظام پر ضد د تخریبي هڅو حتی ورسېدل او په عین زمان کې د شخصیت وژنې او د هیواد د اغه سیبغه د یو نظام چې کومه سیبغه د یو ملي چې کوم رنگ د یو مبارزاتي اړخ لري اغه تر سوال لاندې راغلی نو ورسته لغه څخه د پرزید اقدام اوس په تیورن او ګرګژنو ته وغوښتل شو په هر صورت اسلامي امارات د بیان ازادی ته او د سالم انتقاد تغیر فراخ لري او په دې اړه باندې کوم ستونز نه لري مخکې ما یادونه وکړه چې د کیردل صریح اسکندل وکړل او سپکاوی او توهین او تحقیر وکړ ولې چا ورته ونه ویل خو کله چې د کلنی خطرناک حد تر رسیدي او د یو داسې اورګان په حد له باندې د نظر برازوي چې هغه ډیر اساسي هسته ده د یو نظام دلته نظام مجبور کیږي چې دا شریرو کلیو د شریرو افراد او اشخاص او هغه هر څوک وي تر هر نامه لاندې وي په هر قشر کې وي باید جواب ووایي
بلې او کریمي صاحب څه فکر کوي ستاسو دا ډول کړنې سره لدې چې تاسو مثلا منطقي او مستدللي بولی نیوکه کوونکې هم لري د منتقدینو ته څه وایي د استاد جلال کورنۍ ته یا هغه خځو چې پرون په کابل کې مظاهره وکړه یا هم د ټولنیزو رسنیو منتقدانو ته ستاسو لخوا جواب څه دی
نو د انتقاد لپاره خو زموږ خیر خلاصه د هر سړي خپل نظر ابرازولای شي ولی هغه څه حقایق دي هغه څه عیني واقعیتونه دي هغه باید په نظر کې ونیول شي دا ډیره زیاته مهمه ده چې د هیواد ملي امنیت د نظام استحکام په نظر کې ونیول شي نسبت به یو شخص د یو متعصب او کرکجن او نفرت انگیز شخص او شخصي نظریات او تیاداغه شخصي خودخواهی د برآورده کولو په هدف باندې چې داغه پریښ ودل شي اصلي مهمه هغه عمومي او غولیاګه کې دي چې هغه د ملت ګټې دي هغه د ولس ګټې دي هغه د هیواد ګټې دي دا باید په نظر کې ونیول شي هغه کسان چې منتقدین دي هغه باید هغه څه په نظر کې ونیول شي ونی شي چې هغه د ټول هیواد لپاره اغیزمن تمامېږي په دې موږ کوم سوال نه لرو چې څوک دې انتقاد نه کوي ولی انتقاد باید په خپل منطقي جنبه ولري استدلال ولدي
او کریمي صاحب تاسو باندې یو نیو کدا هم کیږي اتمن تاسو هم په خبره چې کله کله تاسو امنیتی ځواکونه یا هم تاسو پولیس او نور ځواکونه چې په سړکونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره ولاړ دي یا په ولایتونو کې او په کلیو باندې کې دوی کله نه کله وای د امارات د مشرتابه له حکم سرغړونه کوي مثلا تاسو وای چې د بیان ازادۍ تجمن یي اما هغه د راپور نشته چې ژورنالیستان و هلکیږي خصوصا د مظاهرو پر محل په دې ورسېو کې وریدل شو چې پر خبريالانو باندې د کندا غوارونه وشول دا ډول کسانو سره تاسو سره ډول چران کوي چې تاسو د خپل لیکو کې د نننه د نظام خلاف کارونه کوي یا د نظام د حکومت سره خلاونه کوي.
په دې اړه باید وایم چې د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا ده چې د هیڅ هیوادوال ته باید اذیت او ضرر ونه رسیږي. دا غو ټول حقوق محفوظ دي، دا غو عزت، دا غو برو، دا غو ټول کوم د شاروندۍ د هیواد د طبیعت یا په نورو برخو کې د ژوند ټول حقوق محفوظ دي او اسلامي امارت یې ورته اعاده کوي تر خپل واسه پوري. ولی په ځینو مواردو کې د ژورنالیستانو خبره تاسو وکړه، په ځینو مواردو کې په ځنګړي ډول باندې په اول وختونو کې کله تعول رالی ژورنالیستانو په شهرونو کې د مجاهدینو سره بلدیت نه درلوده او په ناهمغږی ډول باندې همغږی به نه درلوده، هغه ځایونو ته بتلل چې هغه به محافظت شده ځایونه وو، محرم ځایونه وو او هلته به نظامي مراکز وو، دوی به هلته تصویربرداري وو، فلم برداري کول چې د مجاهدینو له برخورد سره به مخامخ کېدل. ولی اوس د یو نسبتا تر ډیره حده پورې پوهاوی رامنځته شوی دی، د دغو پیسو ګراف ډیر چټ شوی دی. موږ په دې هڅه کې یو چې د دې د تکرار مخه ونیول شي او وضعیت نورمال حالت ته ورسیږي او دا چې پیسې تکرار نه شي، نه ژورنالیست او نه عام وګړي وځوريږي. نظام د مسلکي توب خوا ته روان دی او هغه کسان هغه کړي هغه نامطلوب اشخاص په نظام کې د نن شتون یا درلود یا بیا هم په احیانا په ځینو ځایونو کې لري. اسلامي امارت د تصفیه د کمیسیون په نوم باندې یو باصلاحیت کمیسیون ټاکلی ګمارلی چې له 2000 نه زیات کسان له حساب څخه اوس اخراج شوي دي. هغه کسان چې عامو خلکو ته په داسې مواردو کې چې د نظام د تخریب په معنا ګڼل کېدلی شي او یا هم د نورو د لوائح او د پالیسی خلاف کوم اعمال ترسره شوی دی هغه له سخت څخه اخراج شوی دی. دا ګامونه اخیستل کیږي، عملا پروسه روانه ده. هیله مندې د دې چې په راتلونکو کې دغه پیښې د دوه پیښو ګراف صفر ته راټیټ شي او موږ یو سالم او نورمال نظام ولرو.
او مننه کریمی صاحب، سلامات او زرمت صاحب. طالبان ته څه کول پکار دي؟ سره له دې چې د نړۍ زربینونه افغانستان ته ډیر متوجي دي، د طالبانو هر اقدام د نړیوالو لخوانه ارزول کیږي، سیړل کیږي او تر نظر لاندې راځي، څه باید وکړي؟ دلته یو طرف ته د بیان ازادي ده، بل طرف ته د بیان د ازادۍ چوکاټونه دي چې تازه د طالبانو لخوانه دغه چوکاټونه یو څه مشخص او معلوم شوی دي. څه باید وکړي چې هم په کور دننه دغه قوانین مراعات شي او هم نړیوال او سیمهیز هیوادونه ډیر په غوسه نشي؟
د ټول نړیوال پای په چې دوی په خپل صفوف کې هغه مسلکي کسان چې د طالبانو په صفوف کې نشته دي او به طرف خلک پاتې شوي دي او فساد کې ښکیل نه دي، هغه وګړي به چې په خپل صفوف کې مقرر کی او د هغو د ظرفیتونو نه دوی مثبت افاده واخلي تر څو هغه شوی نه چې د طالبانو ورته فکر نه دی، دوی ورته متوجه کی او په هغه لار باندې چې نړیواله لار ده د نړیوال سره وګه په ګلکسي تر څو دې پر اسمت باندې پیژندل شي. په دغه په هیواد کې به چې دوی د ډېر زیات زغم څخه کار واخلي، ځکه چې دوی اوس یو مخالفه به ډله نه ده، دوی حکومت ته دوی مخالفان په ډېری، دوی به چې لوی ټټر ولري، لوی سینه ولري، حوصله ولري او د خلکو د انتقاد ته غوږ ونیسي او کوم چې مثبت انتقادونه دي هغه بدلونونه باید په خپل ځانونو کې راولي، د خلکو سره ښه رویه وکړي، خصوصا د ښځو سره چې د زربین نه لاندې دي. ټوله دنیا دې ته متوجه ده چې تورګه د طالبانو حکومت د ښځو سره څه کوي. تاسو باور وکړئ چې که دوی هر کار وکړي بیا هم دوی انتقاد ته لاندې راځي، لیکن باید بیا هم ډېر زیات زغم نه کار واخلي او د بیان ازادۍ ته تر یو حده پورې چې خپل چوکاټونه وټاکي او هغه چوکاټونه دوی اعلان کړي چې دغه دغه شی عمر کې څوک خبره وکړي نو دا زموږ سرخ خط دی، نه به نه تیریږي تر څو خلکو ته معلوم شي کوم حده پورې دوی کړی شي، کوم حده پورې نه شي کړی.
او زرما صاحب، تاسو دغه د تیرو څلورو پنځو میاشتو کې تحولات تعقیب کړي دي، څومره د طالبانو د حکومت کړنې یا د طالبانو نظام په مجموع کې لکه څنګه چې کریمی صاحب ویل مسلکي کې دوه خواته روان دي، آیا رښتیا هم راستربلې وضعیت په خکې دوه دی د یو دسه چا په توګه چې د افغانستان له بهر د افغانستان وضعیت ساري؟
فکر کوم چې دوی په ګلون راغلي دي او دوی هغه کوم انتخاب د لښ په دې باندې په حق کې د غړي مخه نیولې ده، خلکو خپل ډېری باندې کړی دي، لیکن د خلکو بس په دې کې هغه د نوکرې د بندېدلو حق کوي چې په هر ځای کې نوکرې باندې کې راوته باندې خو دوی کوشش کړی دی او کوشش به دوی کوي. دوی هغه کوم سرعت چې
دوی هغه ډېر په قلاره دی خصوصا د اقتصاد په برخه کې. نو که چېرته دوی مسلکي خلک په خپل صفوف کې واخلي که څه هم هغه د هېواد څخه بهر وي یا داخلي، خو چې دوی مسلکي خلک وي هغه باید چېرته زره راولي تر څو د هغوی د ظرفیتونو څخه دوی استفاده وکړي او دغه دولت او حکومت نور هم په ښه طرف ته لاړ شي. اوس هم دوی تر ډېره حده پورې چې زه ورته ګورم په ښه طریقه روان دي، لیکن په ډېره په قلاره دي، او دا خو وخت چې څومره زیات تیریږي هماغه دوی ته هم نقصان کوي او هېواد ته هم نقصان کوي او د خلکو په اقتصاد او په ژوند کې بد اغیزه کوي. نو زه فکر کوم چې دوی باید ګړندي ګامونه پورته کړي.
مننه کور ودان زرمست صاحب چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ. د بحث د پای شیبو ته نږدې شوی یو کریمي صاحب، فقط غواړم وپوښتم چې هغه منتقدینو ته چې ستاسو د نظام سیاسي منتقدان یا مخالفان دي، دوی ته څه ډاډ ورکوي؟ دوی یو ډول ویریدلې دي لدې کړنو، دوی وایي چې ممکن که دوی هم انتقاد کوي په رسنۍ کې یا هم په کومه لیکنه کې یا ټولنیز رسنۍ کې ممکن له ناوړه چلند سره مخامخ شي، دوی ته څه ډاډ ورکوي؟ او په ټوله کې د بیان د ازادۍ لارویان او پلویانو ته څه اطمینان لري؟
بل د اسلامي امارات لورې څخه دا اطمینان او ډاډ ورټولو هیوادوالو تور کول کیږي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د بیان د ازادۍ، د رسنیو د فعالیت، د رسنیو کې د پروګرامونو د چلولو او ټولو د ټولو حمایت کوي او تر ممکنه حده پورې د هغوی د رشد او د هغوی د پرمختګ لپاره به هڅې وي. ولې یو څه باید واضح شي چې اسلامي امارات هم د رسنیو کارمندانو ته او هم په عین زمان کې د بیان د ازادۍ په مورد کې پالیسی دا ده چې باید د هیواد ملي منافع او عليا مصالح او همدارنګ دینی او اسلامي ارزښتونه تر تهدید او تحقیر لاندې ونه نیول شي، او په عین زمان کې د ملي وحدت چې کوم هغه جوهر ده، هغه شرازه ده، هغه باید تر سوال لاندې را نه وستل شي. قومي تعصبونه، مذهبي، سمتي، منطقوي، دغه مواردو ته باید لمن ونه وهل شي، هغه که په رسنیو کې وي که په شخصي او انفرادي ډول وي او که د یو باند یا د یو حرکت له لوري څخه وي، دا باید په هیواد کې نه وي. له دې ورهاخوا څخه سالم انتقادونه د هیواد په هیواد کې د نظام سازۍ لپاره مشورې او په عین زمان کې پر دین او کړنو باندې سالم نقد، دا د دې لپاره د اسلامي امارات تر بل هر چا زیاته پراخه سینه لري او پراخه غیږ لري، او لبیک کوته وایي د هر چا مشوره او د هر چا سالم نقد د سترګو سترګو منظور ده. ولی یو څه چې هغه د حدود کراسیږي او سری کرښې ماتیږي، د نظام او د هیواد د تخریب معنا تلقي کیږي، په مواردو کې د نظام هغه غوښتنه، هغه اساسي معنوي غوښتنه دا جوړیږي چې باید د دې شانو حفاظت وشي او ساتنه وشي.
ډیر ډیر مننه کور مودان. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی او د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست، له تاسو دواړو مننه چې د ازادۍ رادیو په دې اونیز بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ.
Thank you. څنګه سپین